السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم په دې هیله چې د ژوند چاري مخي وي په سر کې هم د دې سات خبرونه د طالبانو حکومت شیخ ندا محمد ندیم د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ټاکلی دی ذبیح الله مجاهد د طالبانو ویان دوشنبه ناوخته پر خپل ټویټر د شیخ ندیم د ټاکل کېدو خبر ورکړی شیخ ندا محمد ندیم تر دې مخکې د کابل او ننګرهار والی پاتې شوی دای د مولوی عبدالباقی حقانی پر ځای تعین شوی حقانی په پوهنتونونو کې د نجونو او هلکانو ټایمونه او ټولګي سره جلا کړي وو او ځینې نورې محدودوونکې پالیسۍ هم وضع کړې وې نجونو محصلانو په بدخشان پوهنتون کې نندارتون جوړ کړ په دې نندارتون کې چې د بدخشان پوهنتون نجونو محصلانو خپل لاسي صنایع ننداري ته ایښي وو د خپلو کارونو د ودې په خاطر د حکومت او موسسو د مرستو غوښتنه هم وکړه په بدخشان کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس معزالدین احمدي ازادۍ راډیو ته وویل دا نندارتون د دوشنبې په ورځ د کارپنځونکو میرمنو په نوم جوړ شو د افغانستان پخوانی قاضي القضات سید محمد یوسف حلیم دوشنبه په ابوظبي کې وفات شو د راپورونو له مخې ښاغلی حلیم له تېر شاوخوا یو کال راهیسې په ابوظبي کې د افغان کډوالو په یو موقت کم کې اوسېده د افغانستان پخوانی جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپل ټویټر د ښاغلي حلیم په مړینې خواشینی ښودلې او د وطن لپاره یې لویه ضایع بللې هغه زیاته کړې چې یوسف حلیم په ډېر صداقت دنده ترسره کړه او د افغانستان د قوانینو په تقنین او د عدلي او قضایي سکتور په اصلاح کې یې ډېره لویه ونډه درلوده د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا په استرالیا کې د نړیوال جام په درشل کې خپل دویمه تمریناتي لوبه له پاکستان سره وکړي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله خپل لومړنۍ تمریناتي لوبه پرون له بنگلاديش څخه د 28 منډو په توپیر وګټله د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د څور زړه په دی خو په استرالیا کې ډېر ښه تمرینات سره کړی دي او تمریناتي لوبي هم تر سره کړی دي خوشبختانه چې افغان کرکټ ملي لوبډله په تمریناتي لوبه کې ډېر ښه لاسته راوړنه درلوده هر لوبغاړی په خپل ځای ډېر ښه وځلېده د پام وړ نتیجې درلودلې او له دې ښکاري چې افغان کرکټ ملي لوبډله نړیوال جام ته بشپړ چمتووالی لري
او اوکراین د لومړي ځل لپاره له روسیې سره د خزینه بندیانو په تبادله کې د 103 میرمنو د خوشی کېدو اعلان وکړ د اوکراین د ولسمشر ولودمیر زلنسکی د دفتر مشر اندری یرمک په ټلګرام کې ویلي چې دا تبادله د اکتوبر په 18 وشوه او 103 خزي خوشی شوې چې زیاتره یې د اوکراین د وسلوالو ځواکونو غړي دي دا په اوکراین د روسیې د یرغل له پایله د خزینه بندیانو لومړنۍ تبادله وه د اوکراین د ولسمشر د دفتر رئیس د هغو روسی خزو د شمیر او جزئیاتو په اړه معلومات ورنکړل چې دوی ورخوشي کړي او دا مسله یې حساسه وبلله دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو خبري کیسو تفصیل اوریدلی شئ ملګری ملتونه وایي افغانستان کې له لوګي سره د مخامخ افغانانو شمیر 90% ته پورته شوی
زما دې په خدای قسم کې زه د خدای یو په کور کې لرم د سرای کریاو قسم په خدای چې وړم په شکی وار کړل
جرمنی دغه هیواد ته د 10,000 نور افغانانو د ورتاک پلان اعلان کړی په خوست کې در ډیر ستنه زاړه درمل سوځول شوی روغتیاي چارواکي وایي دا هڅه به دوام کوي
خوشخار اول سالیت وزو او څومره درمل چې هغه د کیفیت دی کاغه په تاریخ تیر دی او همدغه شان د کیفیت خوراکي توکي دی چې په تاریخ تیر دی دا ورټولو
اسلام آباد کې لزګونه افغان خبريالان له اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي
ستونزو سره مخ کې موږ هم د اوس په وظیفي او پاکستان کې کوم خبريالان شراغلي دي دوی ته زمينه د کار مسايده نه ده اوس ماشونه نه ورکول کیږي
او ایران کې د دولت ضد مظاهره لا روانې دي
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار می رحمت صافي سلامونه هم ومنې راځو د خبرونې د سر موضوع ته او چا یاد ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر وای په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې له بیوزلی سره د مخامخ کسانو شمیر 90% ته لوړ شوی دی دا 50% زیاتوالی ښیي په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام په پام کې لري چې په افغانستان کې د ژمي پر مهال له 15 میلیونو وګړو سره میاشتنۍ مرستې ترسره کړي. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
د افغانستان د میلیونونو بیوزلو حال ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی.
زما دې په خدای قسم که زه د خدای یوه په کور کې لرم، یې د خدای یوه تر دغه یوه دروازې تر دغه یوه کلکنتیاره چې ما ته راپاته دي او دغه یوه کې وړه راته پراته دي. د سرای کر یوه قسم په خدای چې وړه مې پښکې ورکړل.
شافیه د اوروزګان اوسیدونکې ده چې ازادي راډیو سره یې د زړه خواله کړې وه. د ساړه ژمي په درشل کې د سونګ توکو د رانیولو لپاره د خلکو بېوسي یوه بله لویه ستونزه ده چې ګڼو کسانو ته یې سوچونه ور اچولي. د کابل اوسیدونکي فروتن ازادي راډیو ته وویل:
ژمی را رسېدلی دی، اقتصادي مشکلات ډېر زیات شوي دي، هوا هم ورسره بلې یخېږي، پیسې نشته چې زوال واخلو، نور داسې نور مشکلات هم دي. تقریبا کال کې یو کال راهیسې کېږي چې اقتصادي وضعیتونه په افغانستان کې نور هم ښکته شوي دي، وضعیت خراب دی.
او چایا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په خپل تازه راپور کې ویلي، په افغانستان کې د بېوزلۍ تر کرښې لاندې د خلکو شمېر په تېرو دریو کلونو کې له 8% ونوی فیصدو ته زیات شوی. د نړیوالې ادارې د عوایدو کمښت، د نرخونو زیاتوالی او د نغدو پیسو وروستی بحران د بېوزلۍ د زیاتېدو لاملونه ګڼلي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر د روان کال د اړتیاو د پوره کولو لپاره نړۍ څخه د 4.4 میلیارد ډالر غوښتنه کړې وه، خو تر اوسه یې یوازې 1.9 میلیارد ترلاسه کړي. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام ویاند وحیدالله امانی وایي دوی توانېدلي چې سږکال له 2 میلیونو انسانانو سره د خوراکي توکو مرسته وکړي.
تر اوسه پورې 2 میلیونه کسانو ته د خوراکي توکو مرستې په ټول افغانستان کې رسېدلي دي. د راتلونکي ژمي دپاره پلانونه لرو چې هره میاشت وکولای شو تر 15 میلیونه نه زیات کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوو.
افغانستان د نړۍ په 121 هیوادونو کې د لوږې او قحطۍ په لیست کې په 109 کتار کې دی. په دغه نوملړ کې چې تېره جمعه خپور شو، افغانستان یو له هغو هیوادونو بلل کېږي چې وګړي د خوراکي توکو د کمښت له ډېر ناوړه وضعیت سره مخ دي. راپور زیاتوي چې که څه هم افغانستان په سیمه کې یوازینی هیواد دی چې ډېر خلک یې د خوړو لپاره څه نه لري، خو په افریقا کې 12 داسې هیوادونه هم شته چې وضعیت یې تر افغانستان 2 برابره خراب دی.
و موردل چې اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وایي په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې له بېوزلۍ سره د مخامخ کسانو شمیر 90% ته لوړ شوی دی. درې کاله وړاندې دا شمیر نږدې 50% و. بل لورته یو شمیر افغان نجونې او ښځې چې دا مهال له بیکارۍ او بیروزګارۍ کړیږي له ملګرو ملتونو غواړي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو نقص ته جدي پام وکړي. دا ښځې پر دې هم نیوکه کوي چې ګڼې نړیوالې ټولنې په طالبانو د نجونو او ښځو د حقونو د رعایت لپاره لازم فشار نه دی راوستلی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
زرګون افغان جونې له دې ډول برخلیک سره مخ دي او تمه لري که د تعلیمي کال وروستۍ میاشتو کې هم وشي څو اجازه ورکړل شي چې ښوونځیو ته ولاړ شي. د کابل ښار د اوسیدونکو او د 12 ټولګي زده کوونکو چې اوس پر طالبانو ښوونځی بند کړی او نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم راپور کې یاد شي، له نړیوالې ټولنې غواړي چې له هرې لارې کېږي طالبان دې ته اړ کړي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیسي.
سه کال مې وروستی کال و او هیله منده وم چې شهادت نامه واخلم او پوهنتون ته ولاړه شم. له بده مرغه اوس په کور یم او د زده کړو او ښوونځي ته د تلو اجازه نه راکول کېږي. زما غوښتنه دا ده چې په طالبانو فشار راوړل شي چې موږ زده کړو ته پرېږدي او هغه هیله او هدف چې لرو ورته ورسیږو.
په ورته وخت کې یوه مېرمن چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې مخکې د افغانستان په عدلیه او قضایي اداره کې کار کوه، خو میاشتې وړاندې طالبانو له دندې لرې کړه او اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
په ډیرو سختیو کې مې پوهنتون ولوست، حقوقو کې مې لیسانس وکړ، خو له بده مرغه اوس په کور کې بې برخلیکه ناسته یم او اقتصادي وضعیت مې ډیر خراب دی.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ ناوخته د یووالي او پیوستون ګروپ یو شمېر غړو هم د کابل په یو سرپټي ځای کې سره راټولې شوې او له ملګرو ملتونو یې وغوښتل چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو نقص ته جدي پام وکړي او دې ته لاره برابره کړي چې نجونې او ښځې بېرته خپلو دندو ته ولاړ شي. د نجونې او ښځې چې وړاندې په بېلابېلو دولتي ادارو کې کار کوي وړاندې هم 2 ځله سړکونو او واټونو ته په راوتو خپلې غوښتنې مطرح کړي دي، خو د ویلو ده چې وړمه ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ نوې مشري روزا اوتنبایوا د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیالانو عبدالکبیر او عبدالسلام حنفي سره کتنه کې له دوی غوښتي چې نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړي او ښځو ته د اجازه ورکړي چې په کار کولو سره د خپل هیواد په بیا رغونه کې ونډه واخلي. حخواتمه ده چې د پنځ شنبه پورس د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغان خوځو زده کړو کار او ازادي په اړه ځانګړی بحث وکړي. د امنیت شورا په دې غونډه کې به د دوه نوي هیوادونو څخه د 401 نړیوالو بنسټونو سازي ګډون وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد، د دې سازمان د ښځو د څانګې اجرایي رئیس سیما باهوس او د بشري حقونو د څار سازمان د ښځې برخې مسؤله حیدر بار به د دې غونډې له مهمو ویناوالو وي. حیدر بار ازادي راډیو ته یو رالیږلي پیغام کې ویلي، د سږني کال د بحث ډېر موضوعات به د افغان ښځو په وضعیت وي چې د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو ته د افغان ښځو د وضعیت په اړه معلومات ورکړل شي او د ستونزو په اړه یوه حل لاره پیدا کړل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
جرمنی اعلان کړی چې د کډوالۍ د یو نوي بشري پروګرام له لارې 10,000 افغانان دغه هیواد ته انتقالوي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک پرون وویل دا پروګرام د هغو خلکو د لاسنیوي لپاره تنظیم شوی چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی. دا چې کومه کټګوري افغانان په دغه پروګرام کې شاملېږي تفصیل یې په دې راپور کې.
د افغانانو لپاره د جرمنی د کډوالۍ نوی پروګرام هغو خلکو ته دی چې دمګړی په افغانستان کې اوسیږي او ژوند یې له خطر سره مخ دی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې د زیانګالو افغانانو لپاره په دې فدرالي پروګرام کې دوه کټګوري خلک مستحق ګڼل کیږي. د اعلامیې په اساس لومړی هغه خلک مستحق دي چې په خوا یې له عدلي او قضایي برخو او رسنیو سره کار کوي، یا یې سیاسي، فرهنګي او ورزشي فعالیتونه درلودل او اوس یې ژوند په خطر کې دی. په دویمه برخه کې د هغو خلکو د کډوالۍ غوښتنلیکونه منل کیږي چې د جنسیت، جنسي تمایلات، هویت یا مذهب په خاطر لکم خاص تاوتریخوالی سره مخ دي یا په خوا بد حالت تجربه کړی وي. لومړیتوب هغه ښځو ته ورکول کیږي چې تاوتریخوالی ورسره شوی وي او حقونه یې تر پښو لاندې شوی وي. د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر انالینا بیربوک په حواله په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې ګڼ خلک په تیره بیا ښځې له سختو شرایطو سره مخ دي او هر ورځ په ویره کې ژوند کوي. اغلې انالینا زیاته کړې، د جرمني د کډوالۍ په دې بشري پروګرام کې همدغو خلکو ته یو چانس ورکول کیږي چې ښه او سوله ییز ژوند او راتلونکی ولري. د جرمنی د کډوالۍ دغه بشري پروګرام په چوکاټ کې 10,000 افغانانو ته ځای ورکول کیږي. لوی برخه یعنی 40,000 هغه افغانان دي چې په خوایې له جرمنی سره کار کوي، 2,000 نور یې له خطر سره مخ او زیانګالي افغانان دي. جرمن چارواکو ویلي له تیر کال راهیسې 40,000 افغانان دغه هیواد ته انتقال کړي او هڅه کوي د لا زیاتو افغانانو لاسنیوی وکړي. د جرمنی له دې اعلان سره سم د بخښنې نړیوال سازمان د جرمنی څنګ انتقاد کړی چې جرمن چارواکي باید هغه افغانان هم له پامه ونه غورځوي چې اوس وخت د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د کډوالۍ په کمپونو کې شپې سبا کوي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي د جرمنی په نوي بشري پروګرام کې باید دا شرط لري شي چې خلک یوازې له افغانستانه دننه د کډوالۍ دغه پروګرام ته نوملیکنه کولای شي. د جرمنی د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو د ګډې اعلامیې له مخې یو شمېر مدني ټولنې به د زیانګالو افغانانو په پیژندلو کې مرسته ورسره کوي او لومړی به هغه کسان ایستل کیږي چې په خوا یې یو څه کارونه مخته تللي وي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
په خوست کې درې دیرش تنه تاریخ تیره او بې کیفیته درمل او خوراکي توکي چې د روغتیايي مسولینو لخوا په ښار او ولسوالیو کې راټول شوي وو وسوځول شول. د خوست اوسیدونکو او قومي مشران د اقدام هرکلای کوي او له اړوندو ادارو غواړي چې دا ډول فعالیتونه ډیر کړي. هلته روغتیايي چارواکي وایي چې دا هڅه به دوام پیدا کوي. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې.
په خوست کې هغه درې دشتنه تاریخ تیر او بیکیفیت درمل او خوراکي توکي چې د عام روغتیا ریاست د مسؤولو کسانو لخوا له درملتونونو او د خوراکي توکو له پلورنځیو راټول شوي ول وسوځول شول. روغتیايي مسؤلین وایي دا درمل او خوراکي توکي د ولایت له مرکز ولسوالیو او اړوندو سیمو څخه د شاوخوا یو کال په موده کې راټول شوي ول. د خوست د عام روغتیا ریاست د مشرتابه په استازیتوب ډاکټر شاه محمود منګل آزادۍ راډیو ته وویل
همیږي قوانین صحي او بررسي ټیم چې په وخت په ناوخته د خوست مختلفو کلینیکونو او ولسوالیو نه لیدنه کړی دو او ورغلی دی په غذای کې دوی خوراکي توکي په تاریخ تیر درمال او په حدود درې درشتنه نیولی دو او خو سیاتامه تر وړو سوځي.
د خوست خار دیو درملتون مسؤول امان الله په دیاړه شي ولی ځینې درملتونونه بی کیفیت درمل پلوری وای. درملتونونو ته هغه درمل چې د استعمال وخت لږ پاتې وي په ډیره ټیټه بیه ورکول کیږي.
په هغه کې دی ګاټه کېدو ځکه چې هغه کوم درمل چې دی په لس تر وړې په کم طریقه دی ته فیصدی کې ورکولی کېږي چې په دومره فیصدی سره تاسو دا کړای شئ چې دا وخلی نو دی خلک هغه صحت دپاره هغه توجونه کې او دا درمل خرڅوي.
د عامې روغتیا ریاست د څارنې او څېړنې روغتیایي ټیم مسؤول ډاکټر جاوید همت وایي ټول هغه درمل او خوراکي توکي به راټولوي چې تاریخ تیروي او یا بې کیفیته وي.
آینده پلان دا دی چې موږ یو ټیم هم لرو د قوانین رسۍ بررسي دا به د خیره سره د خوست ښار او ولسوالۍ ته وځو او څومره درمل چې هغه بې کیفیته دي که هغه په تاریخ تیر دي او همدغه شان بې کیفیته خوراکي توکي دي یا په تاریخ تیر دي دا به راټولو او بالاخره دا به زده کېږي په ډیپوته به سپارو.
د خوست اوسیدونکي او قومي مشران د درملتونونو او خوراکي توکو له پلورنځیو څخه دا ډول څارنې او کتنې ګټورې بودي او د دوام غوښتنه یې لري. قومي مشر حاجي قاسم وایي
خلک اطرافو نه روغلي وي، ولسوالۍ نه روغلي وي، ګربز نه روغلی دی، تړۍ نه روغلی دی، زردوړ نه روغلی دی، ابي چرګس کې خو به دا نه پوهېږي کنه دا دوو خاده وو که خروپه ده وو. پرچي نسخې مطابق پرچي پوښتې کنه دوو ورکولی کېږي چې په یوازې هغې چې انسان ته فایده ورسوي بلکې تاوان ورته رسوي. د قومونو په نمایندګۍ به داسې څه وکړمه چې د عامې روغتیا ریاست ته ویله لرو چې دوی هر وخت نظارت وکړي د ښار نه او د اطرافو دغه د ولسوالیو کې په نورو ځایو کې.
د یادونې وړ ده د اړوندو ادارو د هڅو سره سره بیا هم افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې د تاریخ تیر او بې کیفیته درملو او خوراکي توکو استعمال موجود دی. په ټوله کې افغانستان ته یو شمېر بې کیفیته دوا درمل، خوراکي توکي او د سونګ مواد د ګاونډیو او د سیمې هیوادونو څخه په قاچاقي لارو واردېږي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
د ایران په بیلابیلو خرونو کې پرون دوشنبه هم د دولت ضد مظاهره روان وی. په همدې حال کې د شنبه په ورځ د تهران په ایوین زندان کې د اور لګیدنې له امله د مرجوب لشمیر هم اتو تنو ته ورسید.
په ټولنیزو شبکو کې د خبرو سویو ویډیوګانو پر بنسټ د ایران په بیلابیلو شهرونو کې د دوشنبه په ورځ هم پراخې مظاهره روانې وي. د آزادی اروپا آزادی رادیو فردا څنګه راپور ورکړی چې په بوشهر کې د فارس خلیج پانتون مواصلانو د تهران د ایوین په زندان کې د امنیتي ځواکونو د حملو په اعتراض کې د حکومت ضد شعارونو په ورکولو سره مظاهره وکړه. د تهران د طبي علومو په پانتون کې او د تهران په آزاد پانتون کې هم د محصلانو اعتراضونه روان وو. په اردبیل کې د طب د محصلانو له اعتراض وروسته خبر ورکول سوی چې دولتي ځواکونو د دوشنبه پر سهار په شخصي جامو کې د خمینی پر روغتون برید وکړ. همدارنګه د چهارمحال او بختیاری ولایت په شهر کورد کې د پانتون د محصلانو د اعتراضي غونډو انځورونه هم خپاره سوي دي. له بل پلوه د ایران قضایه قوه اعلان وکړ چې د تهران په ایوین زندان کې د وروستۍ اور لګیدنې له کبله د مړو شمیر اتو تنو ته ورسید. چارواکی وایي د تېرې شنبې پر ماښام د اور لګیدنې له کبله ټپي سویو څلورو نورو کسانو هم سا ورکړه. تېره میاشت د اخلاقي امنیت د پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی مړه کېدو په ټول ایران کې مظاهرې وپارولې چې له څو اونیو راهیسې دوام لري. مهسا امینی ظاهرا د حجاب د نه رعایت په تور نیول سوې وه. د دغه 22 کلنې نجلۍ خپلوان وایي چې مهسا د گشت ارشاد یا اخلاقي پولیسو د ګزمې ځواکونو په وهلو ډبولو سره مړه کړې ده، خو چارواکي ادعا کوي چې هغه په ناروغیو اخته وه. د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو په ایران کې د مظاهراتیانو ځپل غندلې دي. د بخښنې نړیوال سازمان، د بشري حقونو د څار سازمان او نورو ډلو د مظاهراتیانو د ځپلو لپاره د امنیتي ځواکونو د بسیج په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د ایران د بشري حقونو سازمان چې مرکزي دفتر یې په اوسلو کې دی، د دوشنبه په ورځ وویل چې د دغو مظاهرو او ناکراریو په لړ کې د 28 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 215 کسان وژل سوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې درته لهغه افغان خبريال سره مرکه لرو چې وایي په اسلام آباد کې لزګونه خبريالان دي په شمول سخت او اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. دا هغه افغان خبريالان دي چې دریم هیواد ته د تک په نیت لمیاشتو راهیسې په اسلام آباد کې دیره دی، خو تر اوسه یې دریمو هیوادونو ته د ویزو کار پرمختګ نه دی کړی. تازه پاکستان هم اعلان کړی چې ناقانونه کډوال یا هغه کسان چې د اوسېدو قانوني جوازونه نه لري باید تر دسمبر میاشتې له پاکستان ووځي، کنه له درې کاله حبس سره مخامخ کېدلی شي. دغه خبریالان وایي چې دوی کې هم ګڼ کسان داسې دي چې د ویزو وختونه یې تیر دي. دا راپور وروسته راځي، خو اوس راځو دې ته چې په افغانستان کې د برېښنا شرکت مسؤلانو د برېښنا پورولو ته نوی خبرداری ورکړی دی. دوی ویلي که چیرته د برېښنا د شرکت پخوانی پوروړي خپل پورونه پرې نه کړي او د برق بلونه ورنه کړي، جایدادونه به یې مصادره شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د برېښنا له درک د پورونو د نه ورکړې په اړه د خبرداریو دوام. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت خپلو پوروړو ته خبرداری ورکوي که خپل پورونه پرې نه کړي له جدي چلند سره به مخ شي. د دغه شرکت ویان حکمت الله میوندي د دوشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل، برېښنا شرکت په تیرو دوو اونیو کې په کابل کې د برېښنا 309 پوروړي پیژندلي چې له دې شمېرې د نوموړي په خبره تر دا مهاله 33 تنو یې د 2.5 سلنه پور ادا کړی.
ما فعلا خبر دادیم برونها و بانا به
موږ اوس مهال له دغه پوروړو سره په اړیکه کې شوي یو او ورته ویلي مو دي چې خپل پورونه خلاص که دوی دا کار ونه کړي موږ بیا مجبوري کړو او دا به زموږ وروستی ګام وي چې دوی جایدادونه مصادره کړو. خو د دوی نه ځینې یو کسانو له موږ سره اړیکې نیولي او ویلي دي چې خپل پورونه به خلاص کړي.
هستن که تماس گرفتن و کوشش میکنن که در این مورد قرضداری های خود رفع کنن.
د برېښنا شرکت د مسؤلینو په وینا یوازې د تیر نظام سیاسون، چارواکي او زورواکي له برېښنا شرکت نه 500 میلیون افغانۍ پوروړي دي، خو د دغو پوروړو نومونه له رسنیو سره شریک نه شول. د دې شرکت د معلوماتو له مخې د هغه میکانیزم له مخې چې د 1400 کال د لندۍ په میاشت کې د برېښنا د مقروضینو په اړه جوړ شوی و، تر دا مهاله شاوخوا 600 میلیون افغانۍ پورونه راټول شوي دي. په دغه کنفرانس کې د برېښنا شرکت له مسؤلینو دا پوښتنه هم وشوه چې دوی څومره له ګاونډیو هیوادونو نه پوروړي دي. خو د دې شرکت ویان حکمت الله میوندي بیا د دې پوښتنې په ځواب کې وویل، له هغه هیوادونو نه چې برېښنا واردېږي قرضداري ورنه د اندېښنې وړ مسله نه ده او دوی ته پیسې په وخت ورکول کېږي. نوموړي د رقم په اړه جزئیات ورنه کړل. د یادونې ده چې په تېر جمهوري نظام کې هم د یاد شرکت لخوا هڅې شوې وې چې د برېښنا پوروړي د خپلو پورونو پرې کولو ته اړ باسي، خو تر ډېره بریالي نه وه. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت داسې مهال دغه څرګندونې کوي چې په کابل او د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې خلک بیا په بیلونو کې پر دې د زیاتو پیسو د راتللو او دغه شان د منظمې برېښنا له نشتون نه شکایت کوي.
راپورونه، مرکې او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې واورئ یا ولولئ.
اوریدونکو، په دویمه نیمایي کې درته درسي ساعت خبرونه لرو. د بیولوژي مضمون په کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو زده کوونکو ته تدریسېږي. که تاسو چیرته زده کوونکي یې دا خبرونه راسره واورئ او څه به ترې زده کړئ. اوس راځو دې ته چې د پاکستان پلازمینه اسلام آباد او نورو ښارونو کې هغه خبریالان له اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي چې نورو هیوادونو ته د تګ په نیت ورغلي دي. دوی وایي د پاکستان د حکومت هغې پرېکړې ورته سرخوګای جوړ کړی چې له دسمبر میاشتې وروسته ناقانونه اوسېدونکي په درې کاله حبس پکې محکومیږي. دوی وایي چې دوی هم په دغو کټګوریو کې شاملېږي ځکه چې د سفر قانوني اسناد یا اکسپایر یا ختم شوی او یا هم لږه موده پکې پاتې ده. په همدې اړه مې په اسلام آباد کې له میشت افغان خبریال هدایت الله ایمل حدیث سره خبرې وکړې او په سر کې مې د پاکستان د حکومت د همدې نوې پرېکړې جزئیات ترې وپوښتل.
له څه مودې را په دې خوا همدغه اعلانونه خپرېږي په رسمي فیسبوک پاڼو د حکومت کې، د کورنیو چارو وزارت ویبسایټ یو اعلامیه خپره شوې ده، تر څنګ یې په ځینو رسنیو کې هم دغه خپرېږي. دا په دری او پښتو، همداسې په اردو او انګلیسي ژبو ده. په مجموع کې بهرني اتباع یاد کړي دي چې دوی غیر قانوني په پاکستان کې اوسي او له دسمبر پورې کولی شي خپلو هیوادونو ته ستانه شي. دوی په وینا هغه اکزیت فارمټ ورکوي او دوی هغه کسان کولی شي ووځي له پاکستانه. له دسمبر وروسته بیا دوی باندې ویلي دي چې درې کاله بند باندې محکومېږي، هغه څوک چې غیر قانوني دلته اوسي او اسناد ونه لري. افغان خبریالان په اسناد راغلي، دوی په ویزه راغلي دي، پاسپورټونه لري، خو کله چې دغه ویزې اخیستل سوي دي زیاتره دغه ویزې په دوو میاشتو کې باید تمدید شي، یعنی یو وری اگزیټ او انټری وخوري. ډیری خبریالان دلته راغلي او دوی بیرته وتلی نه سي، وتلی نه دي. د دوی هغه قانوني موده یعنی دوه میاشتې دلته پوره سوي، خو ویزې لري، کېدای شي ځینې کسان ویزا ولري یا هم ویزې ختمې شوي وي، دا ستونزې سره مخ دي. ځینې کسان ستاسې ویزې هم نه لري. نو بعد له دسمبر نه دوی رښتیا هم له ننګونو سره مخ کېږي. که چیرې د حکومت په دې برخه کې جدي وي او رښتیا داسې کوم ګام پورته کړي، نو بیا دا زموږ لپاره د تشویش وړ ده. او ویریږو
دغه ستونزه تر یو ځایه پورې داسې ده چې په امریکایي چارواکو پورې تړلې یا په هغو کسانو پورې چې دغه خبریالان هلته اسلام آباد ته غوښتي دي او د هیوادو د ورتګ ژمنې ورکړې. تاسو هلته له امریکایي ډیپلوماتیکو ادارو سره تماس نیولی؟ هلته څه امکانات شته د ورتګ قونسلګرۍ ته، سفارت ته؟
لودین صاحب، یو موضوع دلته چې کله موږ راغلي وو، موږ ته په حساب موږ په هغه خپلو رسنیو تر ډېر ور معرفي کړي وو، همدغه پی آر پی ټرو او د ایس آی وی برنامو ته خو ځینو کسانو اپلای کړی دا دلته راغلي. موږ همغه د ایمیل له لارې نه فقط همغه یوې ادارې سره په تماس وو، ایمیل هم ورته کړی. دوی د ای ای آر نمبر په نامو باندې یو څه رالیږلي وو، بیا یې هغه د ګوګل فارم له لارې نه کله چې ته درېیم هېواد یعنی پاکستان و دلته راغلی، هغه باید ور ولېږي، هغه هم هم ولېږه. بیا وروسته د پی کې نمبر په نامه یو څه لېږلي دي د خبریالانو ته. بیا په هغه ایمیل کې داسې یادونه کړې چې تاسو له دې وروسته موږ ته مزاحمت مه کوئ، تاسو منتظر اوسئ. تاسو ته د کډوالو د بیا میشتېدنې مرکز په نامه کومه اداره ده چې هغه دلته رامنځته کېږي او بیا تاسو سره تماس نیسي. نور به موږ ته مزاحمت نه کوئ، نور چا ته ایمیل مه کوئ، تاسو منتظر اوسئ. نو موږ هم منتظر یو، یاو مستقیما دغه سفارتخونو دلته په پاکستان کې ډېرې سره مستقیمې اړیکې ډېرې نه نیول کېږي، امکانات ورته نشته، هېڅ ډول روابط نه تامینېږي. موږ له ستونزو سره مخ یو، موږ همدا اوس بې وظیفې یو. لودین صاحب، په پاکستان کې کوم خبریالان چې راغلي دي، دوی ته زمینه د کار مساعده نه ده. دوی هغه معاشونه چې په خپل هېواد کې درلودل، په کابل کې یا په نورو ولایتونو کې یا کوم ادارو سره چې کار کوو، هغه پېبند شوي دي. اوس معاشونه نه ورکول کېږي. دوی له خپله ژبه خوراک لري، څښاک لري، د کور کرایه لري، که هر څه ده.
دغه ستونزه چې تاسو ورسره په اسلام آباد کې مخامخ یې او لسګونه نور افغان خبریالان او فعالان چې له افغانستان وتلی دي، څه ډول حل کېدلی شي؟ فکر نه کوئ چې د حل لارې ستا پاکستانی چارواکي کې ستاسو غږ اوري یا مثلا امریکایي چارواکي؟ د لنډ وخت لپاره یې تاسو حل په څه کې ګورئ؟
لنډ وخت کې خو حل دا ده، اول خو د پاکستان حکومت باید د خپل پروګرام څه لري، د کوم اعلانونه چې خپري په دې له سره غور وکړي. افغانان ډېر بې وسه دي، مجبوره دي چې دلته راغلي دي، د مجبوریت په اساس باندې. نو غوښتنه مو دا ده چې دوی په دې هغه باندې غور وکړي، خپل اعلان باندې او په دې برخه کې مرسته وکړي. نوره هم تروسه هم کړې ده په دې مو کې، تر څنګ یې استن د امریکایي ادارو او هغه اروپایي ادارو نه کوم چې دي، دوی نه مو غوښتنه دا ده چې دوی جدي جدي په دې برخه کې پروګرامونه پیل کړي. او موږ ته دغه د تماس زمینه مساعده کړي چې د دوی له سفارتخونو سره اړیکې ولرو.
په اسلام آباد کې میشت افغان خبریال هدایت الله ایمل احدی و چې له آزادۍ رادیو سره غږیده. اوس هم ستاسو یو شمېر پیغامونه اورو.
السلام علیکم دزدی لیډر ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه. شر په جنده هلمند ولایت لوی مند سیم څخه تاسو ته پیغام پریږدم. دا موږ چې وس بس په مدابات کې د هلمند ولایت په لوی مند پښیمه کې مدابات ورته وای، په دغه سیمه کې موږ یونو ولاکه یاد د پولیو واکسین راغلی، تر اوسه پرې نه ولاکه یو کلینیکی نو ولاکه یو مرستې او شی راغلی. او دلته ډیر غریبان خلک سره خر دغه وزې د متکی شاوخه متکی ګر سره کې د نجره څوتلی نشاد طالبان کدي کې واکسین کمرستې هر څه ټوله په بازارو باندې لراګري دا بازارو نه استاشي ام نیم باس. نو دا مهنه د چې دی خواته مې په مرنه وکي د ازادي راډیو څخه ډیر ډیر مننه.
زه آزاد امداد د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ د بیرتاکې د سیمې څخه د یو غږیز پیغام درته پریږدم. موږ دا د اوبو مشکل لرو، پسنه مکرلې دي، نو وچ څه په وچېدو دي. موږ د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله لرو چې اوبه راله کې موږ خپل پسنه باندې وکړو.
السلام علیکم دا زادہ رابطول کارکون سبا
دادا بٹی چرو دور بیاست ہے زو کاروان شنوارا دنگرار ولد نازیان ولس والے اسے جن کریم مایا پیغام دا شنگرار کی نازیان کی اس مکتبون نشتا مکتبون نشتا دائی خود شدائی سرپناہ تا ضرورت لری سرپناہ گانے نشتا دائی او چھے باید نگرار نازیان خلق چھے غریب دی باید چھے مرستی اس روشی ڈبلی پیچ کمی مرستی کا آغا چھے غریب تا نرسول کا گی
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.